دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام کړئ دې سات خبرونه ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي چې له افغانستان څخه د بارنوی ځواکونو لوتل ورسته به تاوتریخوالی زیاتیږي چې شاید د افغانانو د ماجرت نوی چپه هم پیل شي شغلی قریشی ویل چې دا مهال شاوخوا 3.5 میلیون افغانان په پاکستان کې اوسیږي هغه ول موږ نور ماجر نس منلای موږ به خپل سرحد وتړو موږ باید خپلې ملي ګټې وساتو تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د نیویورک ټایمز سره په یوې مرکه کې ټینګار کړی و که طالبان د زور د لارې په افغانستان کې واک ته ورسي دوی به له افغانستان سره سرحد وتړي خو د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د خپلې خاورې د ساتلو وړتیا لري او طالبان د زور د لارې په افغانستان کې نسي واکمن کېدی د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح امریکا ته له سفر وروسته پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو ننګه به لوړه بای ولري شاغلی صالح په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې هیڅ امکان نه لري چې طالبان دی په افغانستان کې حاکم سي د بنگلاديش چارواکو ویلي چې په ډاکی کې په یوې درې پوړیزې ودانۍ کې د ګازو په یو پایپلاین کې د ممکنه چاودنې له کبله اووه تنه وژل شوي دي او 50 تنه زخمیان شوي دي پولیس ویل دي چاودنه دومره زوروره وه چې په لاره روان د څلور بسونو شیشې هم ماتې کړې او مسافر یې زخمیان کړل د فرانس پرس خبري اژانس د خبر له مخې د ډاکی د پولیسو مشر شفیق الرحمن ویل چې په شاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي خو د اطفایې کارکوونکو د وژل شوو کسانو شمېر کم ښودلی دی پولیسو او د اطفایې کارکوونکو ویل دي چې 50 تنه زخمیان شوي دي د راکې ښار د پولیسو کمشنر سید نور الاسلام اژانس فرانس پرس ته ویلي د پیښې تحقیقات یې پیل کړي دي خو لومړنیو تحقیقاتو ښودلی ده چې د ګازو په پایپ کې چاودنه شوي ده هغه د تروریستي عمل خبر رد کړه او ویل چې په تیرو څو کلونو کې ګازو په پایپلاینونو کې د دې ډول چاودنو شاهد پاتې شوی دی مصر اردن او عراق د یکشنبې په ورځ په یوې درې اړخیزه غونډه کې په دې کانې سوي چې امنیتي او اقتصادي همکاري به زیاته کړي په تیرو درو لسیزو کې د مصر جمهوریت عراق ته دا لومړی سفر و د مصر جمهوریت عبدالفتح السیسی او د اردن پاچا عراق ته دغه سفر په داسې حال کې کړی چې دغه هیواد هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د متحدینو سره نږدې سي عراق دغه راز د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ د اړیکو د رغولو لپاره د منځګړي رول هم ادا کوي او راپورونه وایي چې په دې ترڅ کې د 13 اپریل په میاشت کې د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو کوربه هم و سیسی او عبدالله د عراق جمهوریت ابراهیم صالح او صدر اعظم مصطفی الکدیمی سره د ملاقات وروسته جمهوریت صالح وویل چې په سیمه کې د لویو چیلنجونو په وخت کې دا یو څرګند پیغام دی دغه مشرانو دغه راز د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر اساس د سوریې د لس کلنه کورنۍ جنگ په سیاسي حل هم بحث وکړی هندي چارواکو د یکشنبې پر ورځ ویل چې تحقیقات کوونکي فکر کوي چې د هیواد په شمال کې په یوې پوځي هوایي ډګر د ډرون برید شوی دی کارپوهان وایي چې په هند کې په پوځي تاسیساتو دا ډول برید اندېښنې راپورته کړي دي د هند هوایي ځواک په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د یکشنبې په سهار دوې وړې چاودنې د جمو کشمیر په مرکز کې راپور شوي دي سامانونه ته زیان نه دی اړولی او د ملکي ادارو سره یو ځای د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي د جمو او کشمیر د پولیسو مشر دلباغ سنگ په یو بیان کې ویل دي چې د یو مشکوک ډرون الوتکې د لارې چاودیدونکي مواد غورځول شوي دي هغه د هند پرس رسنۍ ته په یوه مرکه کې دغه پیښه یو تروریستي برید بللې دي د هند اکسپرس ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي او دوه تنه په هوایي ډګر کې معمولي زخمي شوي دي د اسرائیلو د بارنو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د ایران سره د امریکا په ډیپلوماسۍ اندېښنه ښودلې ده خو ژمنه کړې ده چې د امریکا د نوي حکومت سره به په دې مورد کې جنگي دریز ورن کړی د اسرائیلو د بارنو چارو وزیر یائر لاپید چې د میاستې د اسرائیلو د نوي ائتلافي حکومت په جوړولو کې مهم رول لري او د بنیامین نتنیاهو واکه ختم کړ روم ته تللی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن سره ملاقات وکړي انټونی بلینکن د اروپا په سفر بوخت دی لاپید وویل چې په اسرائیلو او امریکا کې نوي حکومتونه د نوي پیل فرصت لري خدای واضح کړه چې هغه د جمهوریت بایدن لخوا د ایران اټومي ترونه سره د امریکا یو ځای کېدل اندیشمن کړی دی د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي ترون آیا کړی اسرائیل په سیمه کې د ایران فعالیتونه خطرناک بللي او په وار واره له دغه یواد سره د نړۍ په تعامل باندې اندیشنه شو دی په یمن کې چارواکي وایي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې د حوثي شیعهګانو په بردونو کې په تیرو درو ورځو کې لږ تر لږه یو سل یوولس تنه وژل شوي دي. حکومت ته نږدې سرچینه وایي چې دا نښتې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي دي چې د حکومت نویشت سرتیري او نه اتیا یاغیان پکښې وژل شوي دي. حوثي یاغیان چې د ایران د ملاتړه برخمن دي تر دې دمه یې دا شمېرې تایید کړي نه دي. د یمن حکومتي چارواکي وایي چې یاغیانو له شمال، جنوب او لویدیځ څخه بریدونه پیل کړي دي، خو نه دي توانېدلي چې د دفاع کرښې ماتې کړي. راپورونه وایي که یاغیان د معرب سیمه چې د تیلو زیرمې لري ونیسي، د سولې په خبرو کې به یې دریز قوي سي، خو په جګړه کې ډېرو ولسي خلکو کورونه پرېشي او د یو بشري ناورین د پېښېدو اندېښنې هم زیاتې سوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اروپایي هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون د یکشنبې په ورځ ایټالیا ته ورسېد. ټاکل شوي ده چې ښاغلی بلینکن د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو سره یو ځای د داعش د ماتې لپاره د نړیوال ائتلاف د غونډې مشري وکړي. ښاغلی بلینکن به د ایټالیا د صدر اعظم او ولسمشر سره د سوریې د کورنۍ جګړې او په دغه هیواد کې په بشري اړتیاو باندې هم خبرې وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر ګټور سفر بولی، مګر یو شمیر کارپوهان وایي چې امریکایي چارواکو ته تکراری خبرې دي او څه تازه ژمنه هم نه ده شوې. خو ځینې نور په دې باور دي چې د جمهور رئیس سفر د کابل او واشنگټن د اړیکو لپاره ګټور وو. لیمین یزید د کابل نه راپور ورکړی دی.
یو شمیر کارپوهان وایي چې امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو او افغانستان ته مسؤلانه توګه د بهرنیو ځواکونو په وتلو مهم اغیز ولري.
او د بل افغانه رئیس جمهور غنی به هڅه وکړي په دې سفر کې چې د امریکا کې د مختلفو مطرح سیاسي کسانو سره لیدنه کتل وکړي او د هغه په مرسته د رئیس جمهور بایدن نظر د افغانستان په اکله تغییر کی.
خو یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې په دغه سفر کې له جمهور رئیس غنی سره د امریکایي چارواکو خبرې تکراری وي او افغان حکومت دغه سفر کې هغه لاسته راوړنې چې تمه یې کېده نه درلودي.
بې له شکه چې ولسمشر غنی او سره تللي پلاوی به دا هڅه کړې وي چې دا سفر د افغانستان لپاره ډېر ګټور ثابت شي، لیکن له بده مرغه که د ښاغلي بایډن خبرو او د سپینې ماڼۍ اعلامې ته وکتل سي نو ټولې خبرې د دې تکراری وي، یعنی د دې پوځیان به افغانستان وځي خو دوی به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپلې مالي او لوجستیکي مرستو ادامه ورکوي، همدارنګه سیاسي او اقتصادي مرسته به هم ادامه ورکوي، خو هیڅ سند هم لاسلیک نه شو.
ټول خلک تشویش کې دي ځکه یو نامعلوم سرنوشت، یعنی څوک خپل سرنوشت نه دي خبر څه وکیږي.
صلح نمیه، نه دولت آورده میتونه، نه امریکایی آورده میتونه، نه خارجی ها. این صلح کس مربوط ما مردم میشه.
امریکا تا دغه سفر که جمهور رئیس غنی او زلبیا په طالبانو دوربند غږو کړ. جمهور رئیس غنی امریکا ته خپل سفر بریالی وباله او زیاته کړه چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره 3.3 میلیارد ډالر له کانګرس څخه غوښتنه کړې او کانګرس هم ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به په بیړه اوچت ګامونه واخیستل شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق لا راپورونه اوري. د افغانستان د بارنیو چارو وزیر ویلي دي چې سیاستمداران د سولې په حق لا توافق لري. محمد انی فاطمردل ته په واشنگټن کې زمونږ همکار خایسته سادات لامی ته ویلي دي چې خارجان د سیاسي اجماع یا سیاسي توافق نه پلمه کوي. اتمه زیاته کړې ده چې پاکستان د طالبانو سره خاصه اړیکې لري او اسلام آباد باید له دغه اړیکو نه د سولې لپاره کار واخلي.
لومړی پښتنه چې ټولو له تاسو نه نن کړي ودا چې د دې سفر تر ټولو لومړی هدف چې تاسو ستاسو لپاره د افغانستان په اوسنۍ شرایط کې په اوسنۍ حساس وخت کې ارزښت لري، هغه هدف مو څه او آیا تاسو وکړی شول چې تر یو هدف پورې ترلاسه کړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مهم هدف د امریکا او د افغانستان همکاري ده په دا نوي پړاو کې. زموږ تر ننه پورې فرضیه دا و چې د امریکه او د طالبانو ترمنز د صلح موافقتنامه په دوحه کې څه د پاسه یو کال د مخه امضا شو. هلته د ټولو ارزو دا و چې په دې موافقتنامه کې به دواړه خواوې با په هوست نیت سره خپل خپل جمني اته کی
بله.
اوس امریکای او د افغانستان دولت چې کوم جمني درلود لګر چې افغانستان د دې موافقت نامې غړی نه وي
بله.
اما چون تعهدات سوی وو د سولې لپاره موږ هم هغه اجرا کړل. هغه تعهدات دا وو چې د طالبانو بندیان خوشی سي چې هغه موږ خوشی کړل او د امریکای تعهد دا وو چې خپل اسکر وو باسي چې تقریبا نیمایی استلی دی او باقی مندان په څو هفتو کې بشپړ کیږي. اما طالبانو خپل ژمنې چې کړي وي په دې موافقتنامې کې هغه ترسره کړي نه دي. یوه هم د درې ژمنو څه ترسره سوې نه ده. اوله ژمنه دا وه چې دوی به خپل رابطې د القاعده او د دې نورو تراکرو ډلو سره خارجي تراکرو ډلو سره خطرګي نه دي قطع سوي. هغه د جنګ د دوام د دي د دوی سره دویمه ژمنه دا وه چې دوی به خشونت ودروي ځکه د دوی وعده خدا وه چې دوی په اصطلاح جنګ د خارجانو په ضد دی. نو اوس خارجانو ضد دوی به د افغانانو سره خشونت درولی وای او وربند یې کړی وای. هغه یې ونه کوي بلکې برعکس هغه یې زیات کړي. په دا تیرو هفتو کې بیخي لوړه کچې ته یې پورته کړي. یوه اخري خبره یې دا وه چې په ښه نیت سره زموږ سره مذاکره وکړي او سیاسي توافق ته ورسیږي. هغه یې ونه کوي. په مذاکرې باندې دا دی وخت تیریږي درېیم پړاو او دوی جدي نه دي. نو دغه سی وضعیت ارزونه مو وکړه. اوس کښېنستلو چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ مشوره وسي چې په دې نوي وضعیت کې څه وکړو. نو د دې سفر هدف هم دغه دی.
نو څنګه نتیجه یې څنګه وه؟
نتیجه ډېره ښه ده. تر اوسه پورې مو ډېرې ښې خبرې کړې دي. نن ماپښین به د خیر سره د دواړو محترم جمهور رئیسانو ترمنځ هم خبرې وسي. زه هم دا اوس مې خپلې خبرې د دغه سره ختمې کړلې ده. د دوی د خارجه وزارت سره مخکمو د دفاع وزارت سره ناستو. نو د کانګرس سره ډېر شو مجلسونه وسول. سناتور صاحبانو سره زموږ تر کوم شیان چې موږ تر اوسه پورې اورېدلې دي نهایت د اطمینان وړ دي او نتیجه مثبته معلومه شي.
پاکستان ته بیرته راشمه خو ترغی د مخه پر افغانستان باندې یو انتقاد دا دی چې په خپل په هیواد کې د ننه یو سیاسي اجماع نشته. ستاسو په خبر کې
د سولې په حق له اجماع سره په سلو کې په هغه لیول ستاسو چې مشبر قانی ووس په سیاسي چارو کې په حکومتداري کې تبن تفاوت نظر ستاسو د خلکو ترمنځ. اغه تفاوت نظر کله کله راپورته سی او کله کله انتقادونه وسی. اغه په دې معنا نه ده چې په سولې کې اجماع نشته. اغه په دې کې چې په حکومت داري باندې اجماع په ځینې مسایلو کې بنې.
خو تاسو په نظر باید دومره د مخالفتونو ډېر وي چې نور هیوادونه فرض مثال خپل امریکا ته مودې مخکې د همدغه سیاسي اجماع غوښتنه وکړه ول چې افغانان باید په خپل منځونه کول یو ځای شي چې ترسو وکړي شي بهتره مقابله وکړي شي. نو کدا د اجماع خبره دومره د مخالفت زیاتیږي چې امریکا ته یا نور هیوادونو ته خبر رسیږي نو یو څه شدید ده.
زوبایم چې څه فرموده په ځای ده. فرض مثال هغوی کې اختلاف په سیاسي ډګر کې ویني د اندیشنه ورته پیدا کیږي چې د سولې په ډګر کې بیا دوی سره اجماع نه لري چې دا په دا کې زما نظر متفاوت دی. زه وایم چې په دې کې اجماع سته حل ته ستونزې سته او ستونزې باید حل کړو. همدانن چې تاسو وینئ فرض مثال که اخري انتخاباتو ته نظر کوئ او په هغې کې ګوري چې سیاسي ډلې وي سره او نن هم جناب رئیس حبیب جمهور سته په دې سفر کې او ځان سره جناب ډاکټر صاحب عبدالحمد سره راوړې په دې سفر کې موږ هم ټول ور سره یو. نو دا په خپل د شي چې په سیاسي سطح باندې دوی په ولار روان دي او د تیر هفته یو ډېر ښه مجلس د افغانستان د مشرانو په ارګ کې وسوي. پر همدا سولې باندې پر امنیت باندې په هغه کې اکثرو مشرانو د جناب کرزي صاحب سره نیولې هر چې دا د ساسای هفتر نور ټول مشال خلیلی صاحب ده هلته تشریف درلود قانوني سره. نو ز بیا غوړم ټینګار وکم چې افغانان په صلح باندې اجماع لري، په خپل سیاسي چارو کې کله کله اختلافات لري، هغه د دې معنی نه ده چې په صلح باندې اجماع نشته. اوس خدای مکړه ز غوړم خارجي هیوادو ته خبره وکړه چې اوس نو دا بیا باندې منیسي چې افغانستان کې صلح نه راځي په دې چې افغانان سره دغه نه دي. نه، هر کله چې د جګړې مخه ونیول سی په مخه ورس صلح راځي.
درنو اوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د وبا سره د مبارزې په برخه کې یو لوی ستونزه چې دا وزارت ورسره مخ دی هغه د خلکو عدم همکاري ده. د عامه روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو وایي د حکومت لخوا د بندیز باوجود په ځینو ولایتونو کې لا هم د ودونو تالارونه پرانیستي دي. په دې حق له نور تفصیل د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری پر علیګلی رپورت کې واوري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحوی د کرونا وبا سره د مبارزې په برخه کې یو ستر ګواښ دا وزارت ورسره مخ دی د خلکو نه همکاري ده، او بل د مختلفو خواو څخه پر وزارت باندې فشار راوړل کېږي چې ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي.
تر اوسه هم متاسفانه یو تعداد ولایاتو کې هوټلونه خلاص دي، بیرون نه به تراغونی بندی گلی خود ننه محفل جریان لري، او دا هغه محفل میلمانه یا کوربه نیمه شپه یا سبا سهار بیا مشت زنګونه وهی یا غلمغال کی یا زاری کی چې مشت روختون کې او بستر برابر کی. نو هیله می داده چې زموږ وطنوال عقل باندې یو څه فشار راوړي او خپل د ژوند او خپل د کورنۍ ژوند خپل د ملت ژوند خطر کې وانه چوي، او د مربوطه دولتي اداراتو نه مې غوښتنه دا ده چې د قانون په تطبیق او تنفیذ کې مشر دي مرسته وکي، او د خلکو مرسته کوي دغه لړۍ به دوام مومي.
په افغانستان کې په تیرو 2-3 ورځو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې یو څه کمی شوي، خو ډاکټر مجروح وایي چې د لوی اکثر څخه وروسته تر 2 اونۍ پورې وضعیت د اندېښنې وړ دی، او کچېري پر روان لوی اکثر کې خلک د تیر کوچني اکثر په څیر بې احتیاطي وکړي، نو دې په هیواد کې دیو انسانی پاجی احتمال لشی ردوله. اوسمال په افغانستان کې شاوخوا یوې میاشتې رئیسی د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې خونځي پانتونونه او د خلکو د ټولېدلو مرکزونه د چنګاخت اتلسمی ورځې پورې تړل شوي دي. نن د یکشنبې په ورځ د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې په تیرو 30 ساعتونو کې د کورونا په وایرس د 1501 تنو د تخته کېدو خبر ورک، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 115,615 ته رسیدلی دی. دغه راس په دغه موده کې څو پینځه تنه د کرونا له ناروغۍ بیرته ښه شوي او اتیا تنه په دغې ناروغۍ مړه شوي، چې ورسره د کرونا وایرس د خپرېدو لپاره څه خطر نن ورځې پورې د کرونا په ناروغۍ د ټولو مړه شوو شمېر 3,940 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو اونۍ پرتله په دولتي روغتونونو کې اکسیجن ته اړتیا ډېره کمه شوې، او اوس دا وزارت په 30 ساعتونو کې یوازې 200 د اکسیجن ډبې د بازار څخه اخلي، او د پاتې تولید شوي اکسیجن څخه په خصوصي روغتونونو کې کار اخیستل کېږي.
د کابل ټول روغتونونه اکسیجن پلانټس لري، دولتي روغتونونه موږ د خصوصي سکتور د اکسیجن د ورځې حد اکثر 200 بالون زیات نه استفاده کوو، نو ټول خصوصي روغتونونو ته او انفرادي ناروغان ته انتقال کیږي. د لس اکسیجن پلانټ نه چې یونیسف تیر اونۍ راوړیو او جمعې په ورځ موږ ته تحویل راکړ، زما تعهد ملت ته او جلالتماب رئیس صاحب جمهور ته دا و چې په 12-14 ورځو کې بدات نصبو. په نیکه هیله تاسو ته ویلای شم چې په 9 ولایاتو کې کار 100% تکمیل شوی دی، خو څو کوچني هغه پیوستونه چې متاسفانه هغه د یونیسف قراردادي دستګاهی کامل نه و راوړی هغه ماتل دی پاته دی. دغه وسایل چې موږ ته د ترکیې نه ورسي موږ هر دستګاه په 1 ساعت کې فعالولی شو.
په کابل کې د اکسیجن د تولید وو فابریکې پالې دي چې د تولید شوی اکسیجن څخه اکثره په خصوصي روغتونونو کې کار اخیستل کیږي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو سره سم په بازار کې د اکسیجن بیه هم پورته تللې ده. افغانستان حکومت په ولایتونو کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزې د حل لپاره د ایران، ازبکستان او تاجکستان سره هم د اکسیجن د واردولو لپاره تړونونه لاسلیک کړي، چې ورسره په دغو ولایتونو کې په بازار کې د اکسیجن ته تقاضا کمه شوې او بیه هم راپریوتې ده. افغانستان د څه باندې 3 میاشتو راهیسې د کرونا وایرس دریمی سپی سرمخته دامی رخته وزارت ویچی پا وانسان که سرشپیتی پیسد و پوری در کرونا نوی پیخی در دلتا بانی ترتلاو لری در کرونا دلتا بانا لمره پا هند که اخبره شوه و افغانستان تیر اونه پا دغا حواد که در دلتا بانی در کرونا ویرس در تشخیص امکانات پا دولتی لابراتوارونو که پیدا کرد دمخه ملگروم یتونو افغانستان که در دغی بانی اخبره دو ریپورت ور کرده و خود افغانستان حکمت تیر و است داومن الا چی در دلتا در بانی ویروس پا افغانستان که پراخه کچه خپور شوه ده در افغانستان دامی رخته وزارت لولان دی پا دغا حواد که در برطانیا در کرونا ویرس تا در ورط بانی اخبره دلتا اید کرده
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم.
د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکوي چې که د سوریې په شمال لویدیځ کې د ترکیې پوله وتړل شي، نو د دې پولې په تړلو به د مرستندویو مؤسسو مخه ونیول شي. دغه مرستندویو مؤسسې د جګړې له امله بې ځایه شوو میلیونونو سوریایانو ته د ژوند اساسي مرستې رسوي. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زید ولی.
په راتلونکي دوه اونۍ کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه وکړي چې آیا د ترکیې پولې ته د بارو الهوا لاره خلاصه پاتې شي او کنه. دا اخیری لاره ده چې په دغه لاره باندې بشري مرستې سوریې ته لیږل کیږي. د خوراک نړیوال پروګرام په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې د سوریې د دغې پولې خلاص پاتې کېدل مهم دي. د خوراک د نړیوال پروګرام ویان تھامسن فری ویل چې په میلیونونو خلک دا وخت د خپل ژوند د بایللو د خطر سره مخ دي. هغه ویل
سم 2.4 میلیون پیپل depend entirely on cross border assistance.
دا شاوخوا 2.4 میلیون کسان د دغه پولې د لارې د خپل ژوند اساسي ضرورت پوره کوي چې پکې خوراکي شیان هم شامل دي. دا وخت د خوراک نړیواله اداره 1.15 میلیونو سوریایانو ته د ژوند اساسي ضرورتونو مرستې ورکوي. د دې معنی دا ده چې موږ د شاوخوا 80% خلکو ضرورتونه پوره کوو. فری وای چې د خوراک نړیوال پروګرام په دغه مرستو ته د جولای او د اگست په میاشت کې ادامه ورکړي، کچرته د جولای لسمې پورې دغه لایحه نوي نشوله. روسیا وایي چې هغوی کېدای شي چې د دغه لایحې مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لارو ویلي دی چې د ترکیې رول په دې کې مهم نه دی او وایي چې د بشري مرستو شیان د سوریې نورو لارو باندې هغوی ته استول کېدای شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا تھامس ویلي دی چې سوریې ته د بشري مرستو رسولو لپاره نورې لارې نشته. د صحت د نړیوالې ادارې ویان کریستین لینمیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې خلک د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. هغه ویلي دی کچرته دغه پوله وتړلې شو نو دا به د ډیرو کسانو په مړینې باندې تمام شي. لیدمیر وایي
If cross-border authorization is not renewed, it would not be possible to roll out reliable and predictable COVID-19 vaccination.
که د پولې خلاصې پاتې کېدو ته اجازه ورنکړل شي نو دا به ممکن نه وي چې دغه سیمې خلکو ته او په خاص توګه ماشومانو ته د کرونا وبا ضد واکسین ورکړل شي او هم دغه ډول به هغوی ته د ژوند د اساسي ضرورتونو شیان ورسول ناممکن شي. لینمیر زیاته کړه چې د سوریې شمال ختیځ ته د بشری مرستو د رسولو لپاره په کار دی چې ملګری ملتونه خپله برخه رول ولوبوي. هغه ویل کچرته دغه لاره بند شي نو دغه به ډیر لوی ناورین رامنځته کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.15.
د امریکا د منیاپولیس د پولیسو په خانه افسر د جورج فلوید د قتل په قضیه کې په 22 کال زندان محکوم شوی دی. د فلوید قتل په امریکا او نړۍ کې پراخ عکس العملونه راپارولی وو. په دې حق له د رابرټ رافائل د رالیګلی رپورت ترجمه واورئ.
د لومړي مورید سزا محکمه تاسو ته د 200 میاشتو لپاره د بند حکم درکوي. دا د 150 میاشتو د فرضي بند حکم سربیره د لاس کاله حبس دی. د بند دا سزا ځکه تاسو درکول کیږي چې د خپل موقف باور او واک نه مو ناوړه ګټه اخیستي او په ځانګړي توګه مو د جورج فلوید سره ظلم کړی
دی.
په داسې حال کې چې ډیریک شوین هم په محکمه کې موجود و، قاضي پیټر کایل ویل چې هغه خپل پریکړه د خلکو د نظر پر اساس نه ده کړې او دا یې درکړی چې دا قضیه دننه په محکمه او په بهر کې د ډیرو د رنز لامل شوی. شوین د بند سزا اوریدونه وروسته بخنه وغوښته، خو د فلوید د کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړله.
اوس مهال زه د اضافي قانوني مسایلو له وجې بشپړه بیانیه نشم ورکولی، مګر په لنډ ډول زه غواړم د فلوید کورنۍ ته خپله خواخوږي وړاندې کړم.
خو په ځواب کې د فلوید کورنۍ وویل چې دا خبرې د هغوی درد نشي کمولی.
ما غوښتل هغه سړي څخه واورم چې ولې تا څه فکر کاوه، ستاسو په ذهن کې څه وو کله چې زما د ورور په غاړه باندې د زنګونې کوي وو، مخصوصا چې په هېده هغه نور تاسو ته ګواښنه وو، دا غلا سونه ولچک شوی وو، نو ولې پورته نشوي، ولې پات شوی؟
د فلوید وراره وایي چې د محکمې د بند حکم د هغه د تر په حق سم عدالت نه څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د حوثی د ملیشو د هغه مشران غوړه کړې دي چې د هغو اقدامات سره ارتباط لري چې په یمن کې جنجال ته پراختیا ورکوي، ملکیانو ته جدي ګواښ مخامخ کوي او په دغه هیواد کې ناوړه بشري ستونزه زیاتوي. په یمن کې په 2014 کال کې جنگ ونښته. حوثیانو چې د ایران ملاتړ ورسره دی، له حکومت نه چې په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوی دی، پایتخت سنا ونیو او د یمن جمهور رئیس یې تبعید ته مجبور کړ. په نتیجه کې دغه جنگ د نړۍ یو د ناوړې بشري ستونزې نه شو او هیواد یو ځل بیا د قاطع په څنډه ودرېده. لږ تر لږه 500,000 خلک په یو ډول بشري مرسته متکی دي چې ژوندي پاتې شي. امریکا د می د میاشتې په 16 نیټه دوه مشران غوره کړل چې دواړه مشران د حکومت تر لاس لاندې سیمې معرب په خلاف د حوثیانو په تیری کې داخلو. محمد عبدالکریم الغاماری په دې تازه وخت کې د تیری وظیفه په غاړه واخیستله. یوسف المدني چې د امن په څلورو جدا ولایتونو کې قومندان وو، اوس ورته د دغه تیری مسؤلیت ور په غاړه شوی دی چې معرب هدف وګرځوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې د دغه غوراوی د اعلانولو په ترڅ کې ویل د معرب تیرې د امن بشري ستونزه زیاته کړه، په داسې حال کې چې تقریبا 1,000,000 بې وزله بې ځای شوي خلک یو ځل بیا د بې ځای کېدو د خطر سره مخامخ دي او هغه بشري عکس العمل د ګواښ سره مخامخ کوي چې له پخوانه غځول شوی دی او دا پراخه زیاتوالی دی. د غوړه کېدو معنا دا ده چې د نن په امریکا کې د هغه کسانو شتمنۍ او د شتمنۍ ګټه کنګل کیږي چې غوړه شوې دي او په عمومي ډول د امریکا اتباع ولخوا چې د دارنګ غوړه شوو کسانو سره اړه ولري ورکړه راکړه یا شتمنۍ منه ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې د حوثیانو اقدامات په ملکیانو باندې جدي تاثیر لري او د نړیوالې ټولنې د بې ساري موافقې باوجود دغه اقدامات کیږي او سمایزه اکتران د اوربند او د سولې د خبرو د پیل کېدو سمدستي ضرورت لري. د ویلي منگ په حسین وغکو چې ټول حمله او نظامی تیرې سمدستی ودروي، په خاصه توګه د معرب په خلاف د دوی تیرې چې واضح د امنی خلکو د زیات کړاو سبب کیږي. منگ له دوی نه غواړو چې د بې ثباتۍ له اعمالو نه ډډه وکړي او د ملګرو ملتونو د خاص استازي په کوششونو کې بوخت شي چې سوله وشي. ګرانو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سره مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ دې سپارو.